سلامونه او ستړي مشي اوریدونکو، دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2022 کال د مې 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي حالاتو سره سره پر یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو لومړی ورزو خبرونو ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د مئی پر 11 په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند د رهبر میا نواز شریف سره لیدلی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر ویلي تر هغې په هیواد کې انتخاباتي اصلاحات نوي کړي، ائتلافي حکومت یې عام انتخابات نه اعلانوي. او امریکا او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو اکلې د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د مې پر 11 په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر میا نواز شریف سره لیدلی. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو خبرې شوې دي، او زیاتوي د 3 اپریل وروسته پر ټولو هغو ګامونو بحث وشو چې د پاکستان د آئین خلاف ترسره شوې دي. نوموړي وړاندې لیکلي په دغه غونډه کې فیصله شوې چې د ټولو هغو کارونو خلاف په د آئین او قانون تر مخه کوټلي ګامونه پورته کولی شي چې د هیواد د آئین او قانون خلاف د څه باندې تیرې یوې میاشتې په موده کې ترسره شوي دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران به نن یو ځل بیا په لندن کې پر ملکی مسلو او د هیواد پر اقتصادي صورتحال خبرې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری ویلي په هغه هیواد کې به هله انتخاباتو ته ځي چې کله موجوده ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي. نوموړي تیره ورځ په کراچۍ کې خبرې غونډې ته وویل چې په دغه اړه یې د مسلم لیگ نون ګوند له مشر میا نواز شریف سره هم ټلیفوني خبرې شوې دي. آصف علي زرداری زیاته کړه دوی کله د انتخاباتو نه انکار نه دی کړی، خو غواړي چې ځینې انتخاباتي بدلونونه وکړي او چې پر دغې څومره وخت ولګید له هغې وروسته به موجوده اتحادي حکومت د نوو عامو انتخاباتو اعلان کوي. دا له هغې وروسته دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د مئی له 6 نه تر 6 پورې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې جلسې اعلان کړي، او په دغو کې یوه مهمه غوښتنه په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو کول دي. پرون د مئی پر 11 په پیښور کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د نړیوال تنظیم انډستریز آل ګلوبل یونین لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د کوهلي په کانونو کې د کارکوونکو کسانو د تحفظ په اړه یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن یو مشر نور الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د مزدورانو نړیوال سازمان یا ILO لخوا د هغوی د تحفظ او صحت لپاره جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي، نو ځکه د کانکیندونکو ژوند هر وخت له خطر سره مخ وي.
بلوچستان کې سمینونه 10,000 فوټ لاندې گهرائی کې تللی دي. فاټا کې اوسه پورې 4,000-5,000 فوټ گهرائی کې. انټرنیشنل یا پاکستان قوانین د ټولې دنیا د ماینینګ لپاره یو دي. دته به مزدوري او په ټایم ورکای، دته به کمزې کې چې د مزدوري کوي، الته کې به د ژوند سہولت ورکای، الته به صفاد سکلوبه خيستر هایف ورکای.
د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د یو رپورت له مخې په 2021 کال کې په ټول ملک کې د کوئلي په کانونو کې د مختلفو پیښو له امله 238 کانکیندونکو وژل شوي. رپورت لیکي چې په دې کې 150 د بلوچستان په کانونو کې وژل شوي. په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په کانونو کې زیاتره د شانګلي ضلع اوسیدونکي کارونه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالې شیرین ابو اکلې د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی. نوموړی په غربي پټۍ کې د اسرایلي پوځ یوې چاپې د رپورټ کولو وروسته وژل شوې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر ویلي د عربي ژبې چینل لپاره د دغې مشهورې فلسطینی نژادې امریکایي خبریالې د وژلو د پیښې د شفافه پلټنې وشي. امریکایي سفیره لینډا تامس زیاتوي امریکا پر دواړو خواوو غږ کوي چې په دغو پلټنو کې دې برخه واخلي چې دا معلومه شي دغه پیښه څنګه شوې. یو 50 کلنه شیرین ابو اکلې پرون د مئی پر 11 سهار مهال په جنین خارګوټي کې په ډزو ولګېده او سم د سروستي سا ورکړه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوریدونکو رازو د ریپورتونو په لور څنګه موړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری تیر ورځ په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي ترڅو چې اتحادي حکومت په هیواد کې د انتخاباتو او د قومي احتساب ادارې په اړه په قوانینو کې ضروري اصلاحات نه وي کړي تر هغې عامو انتخاباتو ته نشي تللی. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف علي کېدای شي د نوي پوځي مشر د ټاکلو نه وړاندې انتخابات اعلان شي. د پاکستان د پوځ د مشر کاریمو د سک کال په نومبر میاشت کې پوره کیږي. اخوا وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي کابینې ځینې وزیرانو په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند د مشر شهباز شریف سره لیدلي او پر مهمو ملکی مسلو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له شاهنواز ترکسین اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویلي تر هغې وړاندې چې انتخابي اصلاحات او د قومي احتساب بیورو قوانینو کې بدلون ونه شي انتخابات به نه کوي. وړي د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف وایي ممکنه ده د نوي آرمي چیف تر راتلو وړاندې پاکستان کې نوي انتخابات وشي. د موجوده آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوه د څوکۍ موده سږ کال د نومبر په میاشت کې ختمیږي. د مې په 11مه آصف علي زرداری په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي
ته هم نه کب کا کې ملکشنو سره ډرته
دی وایي مونږ کله ویل دي چې انتخاباتونه یاريږو زمو چې کوم گیم پلان دی هغه کې انتخابي اصلاحات کول دي نه به اصلاحات دي ځکه د دې د لاس اقتصادي حال دې تر رسیدلې دي چې نن تا ته څوک پیسې هم نظر کوي او سټاک ایکسچینج هم ولاړ دی
او آپ کا سټاک ایکسچینج بھی کھڑا ہو گیا ہے.
گیم پلان معنی سیاسی منصوبی نیب نہ مراد قومی احتساب بیورو او سٹاک ایکسچینج معنی د پاکستان تر ټولو لوی کاروباری ځای. د اپریل په درېمه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د تیر وزیر اعظم عمران خان په مشوره قومي سملې ماته کړې وه او په دریو میاشتو کې نوي انتخابات اعلان کړي وو. وروستو د سوپریم کورټه اسمبلی ماتول غیر آئینی وګرځول شو. د اسمبلی دننه د وزیر اعظم لپاره په انتخاباتو کې شهباز شریف وزیر اعظم ټاکل شو. خو د پاکستان تحریک انصاف د دغه مشر او د ګوند لخوا د نوي انتخاباتو غوښتنه هم هغسې برقراره ده. د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د مئی په 11مه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي ممکنه ده د نوي آرمي چیف د ټاکلو نه وړاندې دوی نوي انتخاباتو کې سکر تر نومبر وړاندې دوی نگران حکومت جوړ کړي او کېدی شي د نومبر نه وړاندې نگران حکومت هم ختم شي او نوی حکومت هم جوړ شي. نو په دغه خبره آصف علي زرداری ویلي خواجه آصف خپل نظر لري خو د دوی اتحاد په دې خبره شوی او حکومت هم جوړ کړو چې انتخابي اصلاحات او د نیب د قانون اصلاحات نو وړاندې به انتخابات نه کوي. بل خو د خواجه آصف په دغه خبره د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او په تیر حکومت کې وفاقي وزیر فواد چودري هم خبره کړې. فواد چودري د خپل ټویټر د لارې په یو ټویټ کې لیکلي نن لیک کې کوم مشر د سمدستي انتخاباتو خبره کوي نو دا د حقیقت وګڼل شي. د ملک انتظامی معاشي سیاسي نظام د دې جوګه نه دی چې نوي انتخابات د ځان ښکار شي. د نون لیگ نه مراد پاکستان مسلم لیگ نواز ډله. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشاد رډیو ته د مئی په 11مه وویل مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ته په حکومت چلولو کې مشکلات شته او ملکی معیشت تر ټولو غټ مشکل دی. نو که دوی معاشي مشکلات هوار نه کړل لازمه ده خلک ورته ګوته ونیسي چې ګنې که تاسو حکومت نشو چلولی نو د پاکستان تحریک انصاف نه مواد اخیسته. نو دا پوښتنه چې نوي انتخابات ځنډول او د حکومت موده پوره کول بیا څنګه ممکنه ده؟ بابری دا جواب وي
چې کوم خلک مالدار خلک دي په پاکستان کې هغه باندې ډایرکټ ټیکسیشن کوي هغه باندې ټیکسونه لګي تر اوسه پورې پاکستان کې حکومت نه هغه خلاص ځکه چې هغه خپل لابي د هغه خپل خلک دي هغه باندې ټیکسونه نه لګي ټیکسونه په عامو خلکو باندې لګي. نو که حکومت په هغه خلکو باندې ډایرکټ ټیکس لګي نو بیا زما په خیال باندې حکومت چې کوم مشکل صورت حال کې گیر شوی دی د دې نه به د وتو سلار ور سره روزي او بیا که الیکشن هر کله کېږي د اصلاحاتو نه پس کېږي او کار کله کېږي نو دوی به بیا بچ شي.
او یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ځل یو مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د دوله لندن ته تللی او په پاکستان کې پرسنیو کې د سیاسي او سماجی ډلو لخوا هم ګڼل کیږي چې هغه ته به د نورو خبرو سره په دې خبر هم بحث کیږي چې حکومت کې انتخابات کوي باید کله او څنګه وشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
Thank you.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته په داسې حال کې چې پاکستان د مالی ستونزو سره مخ دی او د یو ډالر قیمت 190 روپو ته رسیدلی، حکومت هڅه کوي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره خپلې معاملې هوارې کړي او مالی پنګې ترې ترلاسه کړي. تیره میاشت هم د پاکستان د خزانه وزیر په واشنگټن کې د آی ایم ایف د چارواکو سره کتلي وو او خاص یې ترې کړی وو چې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام 8 بلیون ډالر ته پورته کړي او موده یې نوره هم وغځوي. په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
تمه ده چې پاکستانی چارواکي د روانې میاشتې په 13مه په دوحه کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د چارواکو سره وویني. د خزانه وزارت ځینو چارواکو د مې په 9مه اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په دوحه کې د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ د ملاقات لپاره تیاری روان دي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې د سیاسي بدلون وروسته آی ایم ایف د پاکستان لپاره د 6 بلیون ډالر قرضو پروګرام ځنډولې دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال شایق حسین وایي چې پاکستان د آی ایم ایف په ګډون د نړیوالو مالیاتي ادارو په مالی مرستو او قرضو تکیه کوي، خو دا مهال د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د تیلو او بجلی په مد کې د سبسیډي په معاملې اختلاف ته او د مالی پنګو دراتک سلسله ولاړه ده. نو موري زیاته کړه
دغه چې دی بل ورځ سٹاک ایکسچینج کریش شو او ډالر چې دی مسلسل په بره روانه نو دا ریفلیکټ کوي چې دا بوران زیاتیږي. اوس آی ایم ایف سره بیا 100 ورځو کې به دغه خبرې وي، خو هغه نه په وړاندې چې دی آی ایم ایف دا تمه لري چې دغه سبسیډیز باندې به چې دا خلک زی زموږ وزیر خزانه او نور آفیشلز نو دی به دا معامله حل کړي وي. که بیا چرته امریکې طرف نه دغه کومک د وخت کې پاکستان سره وشي چې آی ایم ایف سره زموږ د چې کوم معاملات دي تکي چې دی دغه جمود چې دی دا ختم شي نو دا به یو ډیر پوزیټیو خبره وي. ادروایز دی دا ډیر مشکل صورتحال دی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په هیواد کې د سیاسي عدم استحکام او بې یقیني لکبله د شیانو بې لوړې شوې دي او د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا پورته شوې ده. په اسلام آباد کې د پرمختیايي اقتصاد د چارو د مطالعاتو د مرکز یو چارواکي او سړنکار ډاکټر کریم خان وایي د شیانو بې زکل وړې شوې دي چې بې یقیني ده او خلک شیان ذخیره کوي، نو په مارکیټ کې طلب هم ډېر شوې دي او بې پورته شوې دي.
زمونږ د ایکسپورتس پوزیشن هم خراب دي او ریمیټنسز هیلپ کوي خو لکه مطلب دا چې دومره هیلپ نشي کولای څومره چې مارکیټ ډیماند دي. او دریم آی ایم ایف پروګرام فلال ولاړ دي نو داغي وجه مارکیټ تر ډالر سپلای کم ده او چونکی پولیټیکل انسرټنټی ده نو خلک په مارکیټ کې ډالر اخلي زیات یا ذخیره کوي مستقبل کې د منافع په غرض باندې. پاکستان په کرنسی کې په ویلو کې کمی راځي او دا به نورم راځي. زمان دا زده ده چې دا به تقریبا د 200 روپو پورې پر ډالر چې کم نه نور ریما خبردار چې په پاکستان کې د قیمتونو اضافه دا غیوم دغه اصول دي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل 13 میاشت په واشنگټن کې د آی ایم ایف د چارواکو نخواستو کوچې د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام موده وغځي او د قرضې حجم له 6 بلیونو څخه 8 بلیونو ته پورته کی. د سرسم د پاکستان د کاروباري اتحادیو مشرانو په پاکستان کې د اقتصاد په خراب وضع د خپل اندېښنو څرګندونه کړې ده. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې مشر ظفر خټک وایي د ډالر د بیې لوړېدو له امله د تاوانونو سره مخ شوې دي.
اول د شتګردي وا د شتګردي نه بعد چې لږ مو سانس اخستو په دې کې روره کارونه راغله. اوس د کرونې نه بعد چې کوم سلسله روانه ده یعنی د منګې اس کنټرول نشته. یو خو روزمره اشیا دي چې کم دال چینی ساګ آټا دا په بر روان دي چې موږ روره کم ریټ ورکو او التا مونږ اگریمنٹ کو یا د یو کمپنی سره یو فرم سره یا سرکار سره او په بل ورځ باندې جی ڈالر برلاټ شي داغه په وجه باندې چې کم شیوزل اوخی جی نو دا حقیقت کې دوه څوک تصور نشي کولای.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت په وار وار ویلي دي چې د آی ایم ایف د شرطونو سره سم با د تیلو او بجلی قیمت نه پورته کوي، خو شنون کې وایي چې د آی ایم ایف لخوا د قرضو پروګرام د زن او سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو لخوا د قرضو د معاملو د نه بشپړېدو لکبل د پاکستان په اقتصاد ډېر فشار دی او حکومت لپاره به ممکنه نه وي چې دغه لړۍ په مخ روانه وساتل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو نن د مای 12 نیټه ده. د کراچۍ د 12 مای د پیښې نن 15 کاله پوره شول. دا پیښه په 2008 کال کې هغه وخت مخکې ته راغلی و چې کله پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري د خپل عہدې نه لرې ک نو د هغه د بحالۍ لپاره د پیل شوي تحریک پر مهال په کراچۍ کې د نوموړي د هرکلی لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لوی شمیر هوایي ډګر ته روان نو چې په دغه دوران په لار کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 50 تنه وژل شول او تر سلو زیات نور ژوبل شول. د دغه پیښې مقدمه لا هم د کراچۍ په عدالتونو کې روانه دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاسلی ناور.
په کراچۍ کې چې 15 کال وړاندې هم په نننې ورځ 12 مای خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه او په رڼا ورځ پکې په سړکونو او کوڅو کې په ګڼ شمېر کې کسان وژل شوي وو. سیاسي ګوندونه او وکیلان وایي چې د عدالت د ازادۍ لپاره خلک قربان شوي، خو دغه عدالت تر اوسه پورې هغه خلکو او د هغو کورنو ته انصاف ورنه کړو. د عوامي نېشنل ګوند د سند مشر شاهي سعید وایي چې د دغه پیښې ذمہوار پخوانی ولس مشر جنرال پرویز مشرف او دهغه وخت حکومت ته
دوه مې واقعا د تاریخي او سیاسي ورځو په دا ورځ د عدلیه د ازادۍ لپاره د مختلفو پارټو عوام راوتل او په هغه ورځ د یو ارمی ډیکټیټر مشرف په سربرایي کې چې په کراچۍ کې کوم واقع شوی و نو دا غي جوابدار د هغه وخت حکومت او دا غي ظاهر چې مشرف په هغه باندې فخر محسوس کړو چې دا زمان بدري و یو خو او دا غي گواه عدالتونه په خپل دي، دا غي گواه وکیلان په خپل دي، د وکیلانو باندې وډ
کراچی په پولیس سټیشنو کې د دغه کسانو د وجنو شل څخه زیاتې مقدمې درج شوې چې پکې د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاکار او د متحده قومي مومنټ غړی وسیم اختر په ګډون د 1550 څخه زیات کسان نمونه شامل وو. او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشي کړي شوي. د وجلې شوي کسانو وکیل مقصود احمد ډوکیټ وایي چې قضیه تر اوسه د ترهګرۍ ضد په عدالتونو کې روانه ده.
ADC 7 کی چلی گئی تقریباً ندے کیس پنجل لسکال ہو سو اور چلی گئی وہ سکور پدے کیس کے تقریباً 6-7 گواہان عدالت کی مشین سے دعوی گواہی شوی دا وہ سن پدے کے لس دو لس گواہان پاتے جس دعوی پا گواہی کی گئی.
بلخوا د پختونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر نذیر جان یوسف زئی وای چې دغه پیخه د ریاست لخوا په اولس د جبر او ظلم یو تاریخ پرې خو دی.
هغه د ټوپک زور، هغه د ورده زور، هغه د ریاست زور، هغه د دغه د جبر هغه نه خوا مونږ ورته وای چې متحده کوم مومنت هغه د شتګردان رس پرانا په دې جلوسونو رااله په دې جلوس باندې ناترسه فایرنګ وشو. تقریبا 8 انسان نن شهیدان شله د مختلفو سیاسي ډلو پرو 15 کال ته شو ته نن ورځې پورې عدالتونو کې دا کیس کتبره کیږي. هغه شهیدانو ته د هغه شهیدانو ورساو ته انصاف ملاو نشه.
د کراچۍ د 12 مای کال 2000 د دغه خونړۍ پیښې کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي. د هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان کاران دغه ورځ تور ورځ مانځي او د عدالتونو بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر وسه چاته هم انصاف نه دی ملو شوی او د هغه وخت اولس مشر جنرال پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې ذمہوار غنی چې په خار کې د امن د ساتلو ذمہوارو. په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2000 د خنړې پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي. ایم کی ایم چوڑان دی دغه تورونه بیا بیا رد کړي. روان کال د اگست په 8 په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کی ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقی ویلي چې ایم کی ایم دی د مای د 12 د پیښې بخنه غوړي او زه بخنه غواړم او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2000 کې چې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو. د مای په 8 کراچۍ ته د معزول شوی چیف جسټس پر رسېدو سره د بیلابیلو ګوندونو کارکنانو د هغه د هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځینو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوال انختی وشوي. د ښار په سړکونو او په کوڅو کې دروازې پر رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شول او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم او په سلګونو ګاډي او مالونه هم سوزول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
زو یو بلی موضوع ته اوریدونکو. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې ساحل د کلنی رپورټ تر مخه په هغه هیواد کې په تیر 2021 کال کې 3,325 نه زیات ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي او هر ورځ د 10 پورې ماشومان د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخېږي. د غیر سرکاري اداره چې په پاکستان کې پر ماشومانو د تشدد خلاف او د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کار کوي، د 2020 کال د رپورټ له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیریو زیاتره پیښې د پنجاب صوبې نه رپورټ شوې دي او د 2020 کال په پرتله شاوخوا 10% زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا غیر سرکاری تنظیم ساحل رپورٹ ترمخا 2021 کال کے ټول پاکستان کے 3,825 ماشومان دا تشدد ښکار شوی دی چې په غټ شمیرا دا جنسی تیری دا. دا رپورٹ خای چې دا ټول زیات کیسونه د پنجاب صوبې نه 3% دا ډول 20% د سند صوبې نه 6% اسلام آباد نه 15% خیبر پختونخوا او 2% د بلوچستان گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه رپورٹ شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې د ماشومانو په اړه قانون سازي هم وشوي، خصوصي عدالتونه هم جوړ شوي او سرکاري او غیر سرکاري ادارې هم کار کوي، خو بیا هم د ماشومانو سره د تشدد پیښو کې زیاتوالی د اندېښنې خبره ده او باید ټول ادارې په شریکه د دې مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
زموږ سره ډېر زیات ادارې دي لکه د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن یاد کم دې کې دا هم اشتا چې هغه په اخبارونو کې په ټی وی باندې یا په ویب سایټ باندې هغه رپورٹ نشي نو هغه شمیره زمونږ لاس ته نه راځي. نو اوس که موږ دا ویو چې په شمیره کې اضافه شوې ده، که شمیره لږه ده او که ډېره ده، خو موږ له په کارداري چې سیول سوسایټي ادارې، میډیا، نور سټیک ہولڈر او وسره وسره حکومتي ادارې چې کومې متعلقه ادارې دي د جنسي تیرو یا د پیښو د مخنیوي لپاره حل ځلې
یاد ادارے پخپل رپورٹ کے ویلی چې کال 2021 کے دماشمان پر زد د زور جاتی پیغو کے دا کال 2020 په نسبت 10% زیاتوالی راغلی دی. 2020 کے دوی دغه پیغه سکم 3000 خو دی لیدی، ولې دا زل 2021 کے 3300 نه سیوا رپورٹ شوی دی. دا 2020 کے اوسطن ټول ملک کې اتماشمان او بیا 2021 کے لس ماشومان روزانه د جنسی تاریخ کار کیږي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې دماشمان او زنا زنانو د خیګړې لپاره جوړه خصوصي کمیټه زنانه غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی کې استاد عائشہ بانو وایي چې دوی د ولس د بیدارۍ نه علاوه قوانین هم سخت کړي دي او سرکاري ادارې هم د صوبې زیاتره ضلعو کې خورې کړي دي او جاتوي سراتون کې به تر ډېر راحته د دوی په ګامونو د تشدد په دغه پیښو قابو وموندل شي.
زمونږ حکومت چې کوم دی بالکل دا ریئلایز کوي چې دا چې کوم کیسز دي د رپورټینګ سیوا شوې دي مخکې به ډېر کیسونو کې به رپورټینګ به نه کېدلو به خلک به په دې غلي شو. دومره خبره چې کومه ده هغه به تاسو ته به یاد دي چې زمونږ دا اوس زمونږ کیبینټ باندې هم زمونږ اپروف شوې دي سزاګانې سیوا کړې دي بل دې سره دې بندې زمونږ پولیس سره هم سوزله هغه شوې دي چې د هغې کپاسټی بلډینګ او د هغې اورینټیشن کړې دي. وکټم سو سپورټ پروګرام هم چې کوم دی ډفرنٹ ډسټرکټس کې زمونږ ما په خیال کې هغې د ایکسپینشن هم اراده شته ده. زمونږ چایلډ کمیشن ډېر ایکټیو دی ځکه ګراؤنډ باندې وګورې نو زمونږ باقي په ملک کې چې څومره هم پروونسز باقي چې کوم سلور پروونسز دي هغې دومره ایکټیو نه دي چې څومره چایلډ کمیشن زمونږ په کی پی لیول باندې په ګراؤنډ باندې ایکټیو دي.
دغه رپورټ ښایي چې د تشدد ښکار ماشومان عمرونه د 15 کالو پورې او بیا د 15 نه وخله تر 14 کالو پورې دي چې پکې 52% جنکه او 46% هلکان ماشومان شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطیني مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروې
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
او اوس په لاړ شو یوې بلې موضوع ته. پرون د مئی پر 11 په پېښور کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د نړیوال تنظیم انډستریز آل ګلوبل یونین لخوا په خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د کوئلې په کانونو کې د کارکوونکو کسانو د تحفظ په اړه یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ویل شول چې باید د کوئلې په کانونو کې کارکوونکو ته پوره سهولتونه ورکړل شي او د کان کیندنې په دوران دې د دوی ژوند خوندي کړی شي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې اکثره وخت داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د کوئلې په کانونو کې کارکوونکي مزدورانو د مختلفو پیښو له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل له فرحات شینواری نور.
د سیمینار په مهال د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن یو مشر د شانګلې نور الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن لخوا د هغوی د تحفظ او د صحت لپاره ټاکلې شوي قوانین نه عملي کیږي نو ځکه یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي.
ډېرې زیات واقعې ګان کېدای شي. یو داسې کېدای شي چې دې کې خپله یو مشینري لګېدلي لاندې عینم واقع کېږي. دا ماین غورځېږي هم سلایډنګ چې څه وایي. دې نه علاوه ماینینګ کې دا بله شعبه ده چې دې کې درې څلور قسمه ګیسونه هم دي. یو داسې چې کوم ځای ته اکسیجن نه ورځي، هوا نه ورځي، هلته هم سړی مړ کېدای شي. داسې شته ده چې بلوچستان کې څه ماینونه 10,000 فوټ لاندې ګهرایي کې تللي دي. فاټا کې اوسه پورې 4,000-5,000 فوټ ګهرایي کې. انټرنیشنل یا پاکستان قوانین د ټولې دنیا د ماینینګ لپاره یو دي. د ته مزدوري په ټایم ورکړي، د ته کم ځای کې چې دی مزدوري کوي هلته کې به د ژوند سهولت ورکوي، هلته به صفا د سکول اوبه ښایسته رهایش ورکوي. د آیلو قوانین او د پاکستان دا هم یو دا قوانین دي چې څه د لیبر دپاره ټوله دنیا کې یو قانون دی.
په دې سیمینار کې شریک د کویلې یو ډیلر امیر حسین وویل چې د کویلې راویستو کار د ځمکې لاندې دی نو ځکه د نورو کارونو نه زیات خطرناک دی.
دا کار ټوټل چې دی انډرګراوند دی، ځمکه کې دننه دی. د نور خو انډستری چې دی ځمکه په سر باندې دي، هغه خو که یو حادثه یو شی نه ویني مخامخ او دود ته په نظر نه راځي. دا خو داسې دی پته نه لګي، دا غرون را پرېږدي مختلف ګیس هغې د وجې نوم حادثات پېښ. نو شانګلې لیبر خو د بنیادي روزګار دی، تقریبا دا ویم چې پلار نیکه روزګار دی. تقریبا 80% خلک دي شانګلې خلک دي ماینینګ. د شانګلې کې نور څه داسې دغه نشته دی، انډستری وغیره کارخانه نشته چې هغه کې کار وکړي.
د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د اداران وایي چې په تیرو لسو کالو کې یوازې د خیبر پښتونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې څه باندې 600 تنه ماینونو پرېوتو او هلته د ګیسونو جمع کېدو له وجې مړه شوي او دا شمېره 200 رجسټر ده. خو ښایي دا مړه شوي کسان له دې نه هم زیات وي ځکه ځینې ځایونو کې ماینونه را پرېوتلي، کسان پکې ژوبل شوي خو بیا وروسته مړ شوي او بیا ځنې د سا په ناروغۍ وخت شوي او د دغو ورپېخو ناروغیو له امله مړ شوي. دغه فیډریشن وایي چې دا مهال په ټوله خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق څه باندې 6000 کسان د کویلې په کانونو کې مزدوري کوي. د دغه سیمینار په محل د خیبر پختونخوا د ماینونو محکمې چیف انسپکټر فضل رازق وویل چې دوی به هڅه کوي چې د مزدورانو ټول قوانین په دې قانونو کې عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د مئی پر 11 په لندن کې د مسلم لیگ نون ګوند د رهبر میاں نواز شریف سره لیدلی. د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دغه مشاورتي غونډه کې پر مهمو ملکی مسلو خبرې شوې دي. دا شان د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف زرداری ویلي په هغه هیواد کې به له انتخاباتو تزي چې کله موجوده ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي. او امریکایي او اروپایي اتحادیې د الجزیره ټلویزیون د یوې خبریالي شیرین ابو اکلی د وژنې په اړه د آزادو پلټنو غږ کړی. نوموړی په غربي پټۍ کې د اسرایلي پوځ د یوې چاپې د رپورټ کولو وروسته 13 ورځې وژل شوې ده. او اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. په دې پروګرام کې د پاکستان پر نوي وفاقي ائتلافي حکومت خبرې شوې دي. دا پروګرام چې نن دې تاسو په دویم ځل اوري کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنئ. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت خپل کار پیل کړی چې پر ضد یې لواقه لری سوي پخوانی وزیر اعظم عمران خان اولسي غونډو ته دوام ورکړی. شهباز شریف او اتحادي ګوندونو به پخوا دا تور پورې کولی چې د عمران خان حکومت په هیواد کې ګرانی راوستي، بهرني پورونه یې اخیستي، خارجه پالیسۍ ته تاوان رسولی او مخالفین په مختلفو بهانو تنګ کړي او زندانونو ته لېږلي او د بیان او وینا ازادي محدوده کړي، خو هغه به بیا تل دا تورونه ردول. دوی په داسې وخت کې د اپریل 14 نیټه د عدم اعتماد للارې د عمران خان حکومت لری کړ، ختم کړ چې دا هغه د واک د عیني مودې پوره کېدو ته څه د پاسه یو نیم کال پاته وو. ځینې کارپوهان فکر کولی چې باید پخوانی اپوزیشن د تحریک انصاف حکومت پرېښی وای چې خپله 15 کلنه عیني وخت یې پوره کړی وای. دا ځکه چې په واک کې له راتلو سره سم به دوی ونه کولای سي چې د عمران خان له حکومته ورپاتې مشکلات په یو نیم کال کې حل کړي. د دوی په فکر نتیجه به دا سي چې په اوسني حکومت کې شامل ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو زړونه ونه ګټي. پوښتنه دا ده چې آیا په واک کې له راتلو وروسته اوسني حکومت دا احساس شوی چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو پوه قریش خټک دي. قریش خټک صاحب، تاسو او محمود جان بابر صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډیره محمود جان بابر صاحب. زه به اول قریش خټک صاحب تور سم بیا به تاسو ته راسم. مننه قریش خټک صاحب. سوال دا دی چې دا فکر کېدلې ځکه چې یو نیم کال تقریبا پاته دی چې نوي انتخابات وسی او عمران خان چې درې نیم کال وکړي، نو اپوزیشن به پخوا اپوزیشن چې وو چې اوس په اقتدار کې دی، هغه به ویل چې دا ډېر ناکامه حکومت او تر اوسه پورې په هغه باندې تنقیدونه کوي چې دوی ته ډېر مسلې پیدا کړي دي او پرېښې دي. نو سوال دا دی، دوی ته اوس دا احساس شوی دی چې دوی په یو داسې مشکل یا دومره غټ پروژه په لاس کې، یا دومره غټ پروجیکټ په لاس کې واخیستی، دا دوی خپل په مشکل کې راګیر دي؟
فکر کوم چې په دې کې څه شک نشته دی چې ملک چې دی دا وخت ډېر لوی ستونزو کې دی، او د موجوده حکومت چې دی دوی تقریبا یوه میاشت شولا، اگر چې یوه میاشت ډېر کم وخت دی چې د حکومت کارکردګۍ باندې بحث وکړی شي او د هغې نه څه نتیجه اخیستل کړی شي، ځکه چې پالیسۍ جوړولو کې او د پالیسۍ بیا نتایج حاصلول چې دی د دې لپاره ټایم پکاري. خو د هغې باوجود هم داسې ښکاري چې کوم بنیادي مسلې دي هغه د اتحادي حکومت چې دی د دې سمت چې دی د هغې تعین لا نه دی کړی. لکه مثال په توګه باندې دوه ډېرې غټې مسلې دي، په هغې باندې که تاسو وګورئ لکه اقتصاد دی، اسلام آباد کی چلی جمونگا اقتصاد وزیر چلی آغا یو خبر کی او لندن کی چلی پاکستان مسلم نکون سابقہ اوڈیر سینئر چکم رہنما دے آغا بل خبر کی دغه سی په اسلام آباد کی چلی د الیکشن پا حوالے بنے مسلم لیگ نون چکم مشران دی اوی یو موقف لري او دا غنلی کی چې په نواز شریف سیب چکم په لندن کې دی هغه یو بل موقف لري نو مسلم لیگ نون دا ښکاری چې هغه په دې بنیادی مسلو باندې یو واضح بیانیه او پالیسی نه لري او د پارټي دنه چکم کشمکش ته هغه لګیاري د حکومتي چکم سمت ته د کار کولو لپاره چکم رفتار دی هغه سلوکي کدا شو د نو شعبان شریف صاحب تیر ورځو د دورو ته وګوري بیانونو ته وګوري تقریرونو ته وګوري د هغې نه داسې لګي چې شعبان شریف صاحب دا هغه پنجاب د وزیر اعلی د رول نه چې دی بهر نه دی راوتی او هغه د احساس نشته دی چې هغه د ملک وزیر اعلی دی نو هغه هغه مسلو باندې اوس هم منخطرې کوم چې د صوبایي حکومت مسلې وي
من نه ډېره قریش کټک صاحب مامو جان بابر صاحب ستاسو په خیال باندې اوس خو عمران خان له حکومت لری شو او دا ټول اپوزیشن چې به تحریکم چلولی احتجاج بهم کولی او دا به ول سي عمران خان حکومت ناکامه دی د دوی به دا الزام اوس دوی حکومت شروع کړی دی لکه قریش کټک سے بولی یو میاشتې سوی ده نو ستاسو په خیال باندې دوی ته دا احساس شوی دی چې یاره دوی ته ډېر مشکلات ګوري او دوی به دا حل نه کړای شي
یو بل مخالف دې لپاره تورې پی چې دا ملک نه چلولې کېږي او همدغه کار عمران خان تر هم شو عمران خان خپل خلکو له ویلي وه چې دې خلکو ټول مرزاګانې کړې دي دې ملک نه شي چلولې او ما ته د دې نه ډېر زیات څه چل دی نو زه ډېر څه چلولی شم نو هغه وخت کې خلکو هغه تمې جوړې کړي او تمې چې کوم سیزونه امیدونه چې ورسره وتړل نو هغه نه بیسیکل عمران خان دا وغه پته لګېد نو څو سواري هغه دا خبره وکړه ما ته په پټه نه چې دا مونږ چې دومره ګران کار دی دا ډېر مشکل کار دی دا نه کیږي د دې ټول دې خبرونه د خبر نو زه ما خپل خیال دا دی چې شبا شریف چې تر هغه یو مسله چې بس ما په سفر کې باندې وزیر اعظم کې هم نه مسله مې ارسان کې سره مو چې یو ځل وزیر اعظم کې چې دا نوم را باندې کې دی بیا باندې سره ګورو په هغه دا په تلو چې دا دی وزیر اعظم دا نوم شاته ورور پندونه دي او پندونه به هم په سر باندې چته وړي وا چې په هغه کې تورونه دي هر تور په کې دا دی چې ته هم ولګې نشې چلولې چې مرا سم نشې چلولې ته هم نشې چلولې شو او هغه ته دې خبرې احساس کو درد چې اول دې او زموږ په خیال باندې چې دا تاسو ته خبرې اترې په لندن کې روانې دي د دې نه یو خبره ثابته ده چې مینا نواز شریف هغه وخت هم دې ته دا ویلي چې تاسو د دې سړي نه عمران خان نه د حکومت والی که تاسو د حکومت والی سو نو دې وخت کې حکومت چلون ډېر مشکل کار دی د پیزې قیمت هم ګرانه وي د پټرول قیمتونه به هم ګرانه وي او په پاکستان کې د ولس د خوښۍ کارونه تاسو نشئ کولای نو که تاسو راغی نو تاسو به صرف توري شئ بدنام شئ او تاسو به واپس ته کور ته ځئ نو خو د میا شعبان شریف او د هغې د ملګرو دا خیال نه و هغوی وویل چې نه نه مونږ سره خبره شوې ده او دا مونږ به چلیږي خو خبره څنګه شوې وه نو د هغه غوسه راښکاره شوه چې هغوی سره هېڅ خبره نه وه هغوی سره هېڅ داسې بندوبست نه وه سوای د یو خبرې د یو کار دی وکړو چې هغه سره دی نور هم بدنام شو چې دی خپل خلاف کیسونه ختم کړي دی خپل خلاف کیسونه ختم کړي میا نواز شریف ته پاسپورت جاری کو نو دی سره هم سره نو نو که اوس په دې وخت کې دی نور وخت یې ری او بیا د هغه نه پر دی ولین کال بعد انتخابات کیږي نو زما په خیال کې دی چې بیا دی په پاکستان کې لسی ته مونږ غټي نو دوی چې نن کوم اعلان کړی دی دا چې نن کوم اعلان کړی دی چې کېدی شي چې د نومبر نه مخکې مونږ انتخابات وشو نو حکومت مړ شي هغه نه دی خبر دی چې ای ایم ایف شرطونه دوی نه پوره کړی نو د دې خپل اسلامي ملکونه هم دوی سره تعاون نور نه کوي نو که هغه دوی سره تعاون ونه کړي د خپل پیسې د خلک واپس غواړي نو دا ملک په څنګه چلیږي نو دوی نور هم ورس پورس په دې دلدل کې خښیږي
مننه ډیر مامو جان بابر سیب زبه هم تاسو ته راځم. قریش خټک سیب سوال دا دی چې دا خو ډیر زیات سیاسي ګوندونو او غو د پاکستان ډیر تاریخي او ډیر بالغ نظر سیاسي پارټیانې دي، لکه د جمعیت العلماء اسلام پکښې وو، عوامي نیشنل پارټي پکښې ده، پیپلز پارټي پکښې ده، پاکستان کې څومره زیاتره سیاسي پارټیانې دي هغه داری. نو په داسې حالاتو کې آیا دا ټول پخپل دانش پوها سره شریکولای سي او دا هیواد هم له مشکلاتو را وباسي او سره سره چې دوی کوم سیاسي ګټې دي یا مستقبل دی هغه هم خوندي کې یا محفوظ کې؟
زه دا ګڼم چې بالکل همداسې کېدی شي. هغه ستونزې خو ډېرې زیاتې دي او چې دې په دې کې څه شک نشته چې تېرو درې څلور کاله کې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم حکومت کړی دی هغه حکومت نه هغې دا ستونزو ته نه نظر کړی دی او نه د دې د حل کولو کوشش کړو. په کوم طریقه چې حکومت چلېدلی دی نو دې سره دا زه ګڼم چې دا ښه موقع ده چې دوی خلکو ته دا وښایي چې دوی دا ملک چلولی شي او د دوی دانش او سیاسي بالغ نظری چې دا هغه د ملک لپاره چې دی یو لارښود دا یو پرمختګ ته چې دی دا ملک بوتلی شي. خو د هغې لپاره په کار ده چې اول چې دی درې څلور بنیادی چې کوم مسلې دي لکه اقتصاد دی، راتلونکي الیکشن به کله کېږي، د خارجه پالیسۍ سمت په څنګه دی، د ګاونډیانو سره تعلقات او تجارت چې دی هغه به څنګه کېږي. دا ډېرې بنیادی خبرې دي چې د هغې د سمت تعین زر تر زره کول په کار دي او د هغې دپاره د په کار ده چې په دې اتحادي جوماتونو کې او په اتحادي چې کوم کابینه جوړه شوې ده په دې کې بحث مباحثه وشي او زر تر زره چې دی د هغې د لارې تعین وشي چې په کومه لار باندې مونږ ته تګ په کار دي. نو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، خو که دا ستونزې دي لږې هم راغونډې کړې او عوامو ته یې دا وښودل چې مونږ دا کولی شو، نو کېدای شي چې په راتلونکي حکومت کې دوی د دې خپل یو کال د کارکردګۍ په بنیاد باندې لاړ شي او بیا د الیکشن چې دی د خلکو په الیکشن کې د خلکو اعتماد
چې دی او ووټ چې دی هغه حاصل کړی شي. مننه قریش خټک صاحب، هم تاسو ته راځم. امام جان بابر صاحب، ستاسو په خیال باندې عمران خان چې په کوم انداز باندې لواک تر لری کېدو وروسته په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه مظاهرې کوي، آیا که چرته حکومت یعنی ستاسو په خیال باندې د شهباز شریف په مشرۍ چې کوم حکومت دی داغه د پاره دغه یو یو نیم کال که چرته دوی وخت تیری او انتخابات نه کوي دا یو اپورچونیټی کېدلای سي، یو موقع کېدلای سي چې دوی کولای سي او کنه دا د دوی د پاره نقصان هم جوړېدای سي په داسې حال کې چې عمران خان به د دې ځا ګټه پورته کړي؟
ګوري زموږ په خیال باندې دی خو عمران خان ته خو ځکه ورته کنه عمران خان ته دا ګټه ورته شي هغه د مورونه خلاص اغه خبرونه خلاص کړي چې څومره وخت به اغله کار کولو اغله ډیلیور کولو اغله سنه ستر کې سره حکومت چلولو د ملک چلولو اغله دې خلاص کو اوس اغه سړک ټولې ګلو اوس اغه سره ډیر خمو کده چې اغه اوس اره باندې لبانې په دې باندې ګوتو چته اول خو اغه ځان د پاره یو انټرنیشنل تھیوري جوړه کړه، کانسپیریسي جوړه کړه چې یوه جمهوریت خلاف په پاکستان کې سازش شوه دی. یو خو اغه اغه نه फायदा اغستل غواړي، بل هغه به د دې نه هم فایده اغستل غواړي چې کوم خلکو ما باندې بوتي چتولې د هغې خپل حال دا دی او دا کې به هغه ځکه ټیک وي د دې نه به هغه ځکه فایده اغستی شي چې د ټولو خلکو له پته ده چې دې وخت کې پاکستان کې چې کوم معاشي صورت حال دی هغه به د پاکستان سیاسي رخ تعین کړي. هغه به دا صحیح کنه چې په راتلونکي وخت کې به حکومت د چاوي او څنګه به وي او څنګه به نه وي. د عمران خان په خبرو هم لا تر اوسه پورې چا یقین نه دی کړی، خو ټولو خلکو ویلي چې دې ګراني راوسته حکم مسلم لیگ نن هم ام اگر ان گرانی راولی او پیپلز پارٹی ور سره شریک باندې وی نو دی به ټریپ شي ټریپ پدې شي دی به کیر شي او بیا به دی ته د خلکو تخلو په وخت کې بعد د عمران خان خبرو باندې به خلک زیات کین کی یو ګرمه ګرمي چې عمران خان جوړ کړی دا هغه اصرار نکړي شو او هغه چې د سنگ خپل کار کوي لګیا دي نو هغه به هم دې ته مشکلات جوړي او بل د پاکستان حالات کې بدلون نه راوستلو سره به هم دې پاتو ته مشکلات جوړيږي او دې ټول د دې خبر نه خبر دي. نو خبره دا ده چې په دې کې دام کتلې چې آیا دا به صرف په پاکستان کې چې کوم زموږ انټرنل پلیئر دي دا چې کوم دننه چې کوم لوبه کیږي لګیا دا به هر څه کې نه بهرني ملکونه هم شته. بهرني ملکونو کې دوی وخت کې سعودي عرب په پاکستان کې څه غواړي هغه به چا سره دي هغه به څوک سپورټ کوي هغه به چا ته ورکي همدارنګه به چین به چا سره تل غواړي چین به عمران خان سره تل غواړي او خپل د سی پیک او د دې هغه لپاره مسلو د مستی بوتلو لپاره داسې کومې دلته پروجیکټ دي امریکا به چا سره تل غواړي روس هم پکې یو فیکټر دی زما په خیال باندې دې وخت کې چې کوم انټرنیشنل چې کوم پلیئر دي هغه او د پاکستان د ننني حالات دا به اوس ګورو چې کوم اړخ ته ځینو زما خیال دی چې هغه در کېږي
سمه دا مننه مامو جان بابر صاحب راځم قریش خټک صاحب خپل یعنی دا دومره پارټیانې چې ما یاد کې تقریبا یو لست بولس پارټیانې او بیا ورسره نور هم شامل سو د عمران خان د حکومت لری کولو کې ستاسو په خیال باندې په دوی کې په داخلي توګه دوی اوس هم په یو خل دي په اتحاد دي اختلاف نشته پکې کنه په دوی مینس کې هم داسې حالات یا جوړېدای شي یا جوړ شوي دي چې دوی ممکنه ده په دې حساب باندې حکومت یو چیلنج یا مشکل سره مخامخ شي
غزل سے تاسو فکر وکړئ چې نو اتحادی حکومت جوړول او هغه چلول چې دا ډېر مشکل کار دی ځکه چې هر سیاسي پارټي خپل منشور او خپل نظر لري خو په دې وخت په ملک کم حالات او څنګه چې مامو جان چې وایي چې دا یو نیم کال چې دی دا په کار دی چې هغه پریخي وي چې د پوره کړې وي حالات دې تر رسیدلو چې دا پارټیانې مجبورې شوې او د ملک چې کوم مشینری او هغه ټول خلک مجبور په دې شو چې دا حکومت چې دی او دا ملک نور یو ځای نشي چلی دی ځکه د عمران خان حکومت ته لارې نه به وړو او پارلیماني جمهوري طریقې باندې به وړو بل طرف ته د دوی ته مشکل دی خو که دوی خپل د یو بل لاس ونیو او په صحیح طریقه باندې مخکې لاړو نو د عمران خان سیاست او د هغه شخصیت دواړه چې دی دا په صابون باندې ولاړ دي الیکشن کمیشن کی جی کم ناغ خلاف کیسو دی بیا چی قومی سمرے پا کم سازشی طریقے باندے گا ما تکڑے گا او صدر سے کم کار کرے دی دا چی دی غدارے مقدمے چی دی باغی بانی جوڑی دی شی کم مسئلہ دار چی دا حکومت خطی ٹنگی کی بنیادی سیزونا چی دی آغا پا مخ کی بوزی او داغی خلاف چی دی دا کیسو نا را وگی ننے عمران خان با پاتی شی او نبا داغ سیاست پاتی شی او دا میدان بیادوی تخابی پاتی کی
صحیح مننه ډیره قریش خټک صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو په یعنی تاسو خبریال مې خلکو سره ناستې پاستې هم کوي خلکو کې د عمران خان چې کوم یو تصور وو یا بیا د نوي حکومت راتګ دی د دواړو په حواله باندې آیا په هغه سوچ فکر کې بدلون راغلی دی که نه چې څنګه تر حکومت ختمېدو له مخه یو حالت وو د دواړو په باره کې هم هغه څه دی
پوری دی وخت کې د عمران خان بیانیه چې کوم ده کنه هغه دی وخت کې د هغه کارکنان اصلي رخل سي د هغه چې کوم حمایتیان خو خوګیو هغه د هغه په خبره باندې یقین کوي خو د هغه په مقابله کې دی وخت کې په ملک کې یو مضبوطه بیانیه نشته بیانیه چې چا سره هغه په حکومت کې راغلی هغه مسلم لیگ دی او هغه پیپلز پارټي دی او هغه نور دی هغه په روزانه جلسه کې لسونه کول نو که عمران خان د جلسه کوله نو دی به مور سره جلسه کوله نو دا هغه خبره به خلکو اوریدم د دې خبره به هم خلکو اوریدم دا هغه غټ کراوډ به خلکو کتو چې ډیر خلک هغه تر غون شي دي نو د دې کراوډ به هم خلکو کتو چې ډیر سره هم ډیر خلک دي نو خلکو به ځل نه ورزیدو خو اوس چې دا غشه چې اوس عمران خان له اپوزیشن په تور باندې आवाज دی کنه او په خپل د حکومت چې کوم موجوده په پاکستان کې دی چې کوم اتحادیان دي نو زه دا نشم ویلی چې دا سل په سل په یو پیج باندې دي کنه د دې خپل کې په مختلفو معاملو باندې لغون دیو بل سره خفغان هم شدی لکه پاکستان د صدارت خبره بو کول پاکستان د صدارت خبره باندې مولانا خضر رحمان صاحب نو د اغه یو ډیر اهم رهنما عبد الغفور حیدری صاحب ورکو پر اغه باندې د اتحادیان ځان غلې او سندي مون یا پیپلز پارټي ځان غلې کو بیا خبر راغو چې اغه کې اسی پر زرداری صاحب چې کوم دی نو اغه دې ته نه دی تیار چې مولانا صاحب درا ولی دغه چې اسی پر زرداری صاحب چې چاته ګارانټي ورکړي دا چاته شورټي ورکړي دا چا سره چې خبره کړي دا هغه د هغوی د ما په خیال مولانا صاحب په تور صدر پاکستان کې ورته کالو لپاره قبول نه دی ځکه چې مولانا صاحب د سعودي ساتلې غي په حق باندې نو ډېر خبرې دي لکه دا هغه خبرې دي چې د پاکستان د پوهانو په سر تل کیږي کنه د دې نه علاوه که تاسو وګورئ د دې اتحادیانو خپل خپل څه تقسیم کړي دي نو په هغه کې د نن په پاتو کې هم لا تر اوسه پورې مکمل یو څو نشته کنه ټول په یو خبره متفق دي لکه خیبر پښتونخوا د گورنر شپ ته لري اتل کنه د جمعیت الاسلام ته ویل شوی دی په جمعیت الاسلام کې د نن د دې چې کوم کاندیدیټ سی یو چې د دې والی بل چې د دې والی دا چې هغه چې د دې والی نو که د دې والی د دې گورنر شو وزیر اعلی بدل شو
وزارت اعلی باندې دي چې څومره مهم داسې امیدواران جنت الله اسلام سره کېدی شي زما د معلوماتو تر مخه هغه یو غواړي چې دا بل دي ګورنر شي بل شي دا بل ولې ګورنر سره خو دومره اختیار څنګه نه وي که نه نو هغه چې کوم غواړي چې د بل دي ګورنر شي دا چې کوم غواړي چې دی د ګورنر شي دی چې د وزیر اعلی شم داسې وخت راشي خو دا خو به هم ممکن نه شي زما په خیال که نه په دې وخت کښې د یو صوبې د یو پارټۍ به ګورنر وي هم د یو پارټۍ به وزیر اعلی وي نو په پارټو کې دننه هم شته په اتحاد کې دننه هم شته ځکه زه ډېر زیات خوشبینه نه یم چې د دې سیاسي فیصلې به دومره مضبوطې وي
مننه ډېره محمود جان بابر صاحب. قریش خټک صاحب یو بل چیلنج تاسو ته ښکاري او خلکو پام شاید دې طرف ته ډېر کم وي هغه دا دی چې په قومي اسمبلی کې چې کومه دا غونډه وي او اجلاس وي په دې کې د اپوزیشن له سره موجودګي نه وي نو په دې حساب دا خپله د دې قومي اسمبلی د کاروایانو قراردادونو یا نور چې کوم کاروای پکې کېږي دا د جمهوری پلوه ځخه څومره با اعتباره او قابل اعتبار کېدای شي
دا هم چې ما کومه خبره وکړله چې د حکومت چې دی چې بنیادي فیصلې چې دی زر تر زره کول دي هغه په دې کې دا یوه فیصله د پاکستان تحریک انصاف ته استفادهګانو والا ده په کار دا ده چې سپیکر د دې فیصله زر تر زره وکړي چې دا ممبران پاتې دي او که ممبران پاتې نه دي دا یو متنازعه مسله ده که ممبران پاتې نه وي خو په کار ده چې الیکشن کمیشن ته دې دا کار ورکړي شي چې په دې باندې په راتلونکي درې میاشتې کښې کم سل ورځې کښې چې دی په هغې باندې انتخاب وکړی شي او دوباره چې دی په هغې باندې خلک زرا شي د اسمبلۍ چې کوم ممبرشپ دی هغه دې پوره شي که نه دا ممبران وي نو بیا دې د هغې سره کښېني او په دې باندې دې خبره وکړی شي چې پارلمان به مخکې څنګه بوزو د اپوزیشن به پکې څه کرداري ځکه چې دا اتلسم ترمیم نه پس چې دی په پارلمان کښې د کمیټیانو او په کمیټیانو کښې د اپوزیشن چې دی ډېر مهم کردار دی که نیکران حکومت جوړېږي په هغې کښې هم د پارلماني کمیټیانو او د اپوزیشن کردار راځي نو هغه به په راتلونکو ورځو کښې هم یو آئینی بحران او دغه ښکار کېږي نو د دې لپاره په کار داري چې د حکومت څه بنیادي مسلې چې کوم فیصلې دي زر تر زره واخلي چې حالات او واقعات چې دي دا شاته پاتې شي او ملک چې دی دا په مخ باندې لاړ شي د دې کیسو نه مخکې لاړ شي او په هغې کښې زه ګڼم چې د ټول نه مهمه خبره محمود جان صاحب ورته اشاره وکړه ده هغه دا ده چې صدر عارف علوي چې څومره زر تر زره د مواخذې تحریک په ذریعه باندې د دې څوکۍ نه ډېر کړی شي نو د هغې سره به
ناخودي
حکومت ډېرې مسلې
او یو دې کې سوال تاسو زخه کوم ته که تاسو په دې شیانو باندې پوهېږئ پارلماني چارو باندې نو په داسې حال کې چې اپوزیشن موجود نه دی یعنی د ولسمشر مواخذه کول یعنی له چوکۍ لرې کول دې طریقې کار څه دی او هایا دا اوس حکومت په دې حالت کې دی چې د مواخذه وکړای شي
د صدر د لرکول لپاره مواخذې تحریک دپاره چې دی د پارلیمان ممبرشپ چې دی چې سینټ او د قومي اسمبلی چې کوم ممبران دي دا چې دواړه یو ځای کړي تقریبا دا جوړېږي څلور سوه او دوه سوه ممبران جوړېږي ټول د دې چې دی دوه تهایي اکثریت چې دی دا به په کار وي چې د سینټ او د قومي اسمبلی د دواړو ممبران چې دي دا صدر د مواخذې د تحریک د پاره ووټ واچي نو په دې وخت کښې تقریبا چې دی داسې د څلوېښتو پورې کسان چې دي د دوی سره کم دي خو دوی خپلې سیاسي هلې ځلې تېرې کړي او پاکستان تحریک انصاف چې کوم هغه ایمنګان او سینیټران دي چې هغوی په پارلمان کښې چې دی د دوی سره تعاون کولو ته تیار دي د هغې سره خبرې وکړي د جی ډي اے سره خبرې وکړی شي نو زه دا ګڼم دا ممکنه ده مشکله به ضرور وي خو ممکنه کېدای شي چې دا تحریک راوخستی شي او صدر د څوکۍ نه لرې کړی شي
ښه ډېره مننه او دلته باید د اورېدونکو ته یادونه وکړو چې عارف علوي د پاکستان ولسمشر دی او دی د تحریک انصاف پخوانی په مهمو مشرانو کې وو خو پر ده باندې اوس د شهباز شریف په ګډون ټول حکومت خلک دا الزام لګوي چې دی اوس زیات چې دی د تحریک انصاف د غړي په توګه باندې ځان ښکاره کوي خو هغه بیا خپله دا ویلي دي چې دی د ملک یا د ریاست د اتحاد علامت دی او د ملک ولسمشر دی او د ټول هیواد دی. دې کې محمد جان بابر صاحب یو بل سوال دا دی چې خپل په خیبر پښتونخوا کې دغه بدلون چې راغلی دی د حکومتونو د عمران خان حکومت تلل نوې حکومت راتلل خپل په دا چې عمران خان حکومت ځان لري کول یعنی په خیبر پښتونخوا کې په هغه کو پارټیانو باندې چې په اقتدار کې نه دی غواړي راسي لکه عوام نیشنل پارټي سو جمعیت العلماء اسلام سو قومي وطن پارټي سو یا مسلم لیگ په شکل کې سو پس پارټي دا غو مورال ورو چت کړی دی کنه غم دی کنفیوژن شکار دی چې دوی پر اتونکو انتخابات څه کوي. نو زما خپل
خیال دا دی چې هغه خپل ځان ځان سرګرمۍ دومره ځکه چې اوس چې کوم طریقې سره عمران خان لري کړی شو د ملک په سطح باندې کوم اتحاد جوړ شو زما په خیال ټول سترګې دې لري چې موږ سره به څه کېږي ځکه چې دې کې دا یو تاثر راغلی وه چې دا ټول خلک په شریکه باندې الیکشن کې برخه اخلي او که نه هم اخلي نو یو بل مخالفت به نه کوي او یو بل ته په طریقه باندې لار ورکوي که نه نو اوس زه په خپله دا ډېره زیاته ګرمه ګرمي نه ګورم ځکه چې د دوی تر اوسه پورې د الیکشن په حق باندې د دوی کنفیوژن دی د دوی په ذهن کې دا لری نشته د الیکشن بچی او زر تر زر بچی یو ستاره ده کومه زر مختاری او دا غنم چې د دې خبره ورته چې کومه ده چې اتحادی حیثیت کې الیکشن ته ځو نو هغه هم د دې په ذهن کې شته ده نو که هغه ته هم دې دې نو کله یې زیات هغه حالات مختاری چې بس عرب پاتې راوتی او بس کارنر میټینګ کې او جلسه کې او جلسونه کې کنه هغه نه کیږي ځکه چې دې وخت چې کوم حکومت ته نو ټول په حکومت کې شامل دي که تاسو وګورئ نو عوامین شل پټې کې پکې شته دي نو هم په بیا هم هغه د دې اتحاد په دغه کار د میتل اسلام په نیغه نیغه په نیغه د دې اتحاد دی په افسر شه په څه چې کوم دی نو په خپل د کمی وطن پارټي هغه هم د دې ویل شر ده ځکه چې هغه د عمران خان خلاف دې سره ناس او ټول ارسر دې سره شریک باندې کې ده کنه نو په خپل دا غنم چې هغه تر اوسه پورې په دې حق باندې یو نه دي او د الیکشن د سیستم د ګرمي نه ښکاری او کومینو د دې د خیال له چې دې شي دې له بس معلوم چټنه ورکړې شي او په هغه کې ټول باندې د الیکشن کې او د دې کې دې شي چې مقابله یوازې د دې انصاف سره ویني تر اوسه پورې ماحول لا ده دې اوس په تل شي مستقبل کې رسېږي.
ډېر ډېر مننه مامو جان بابر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب تاسو هم چې په دې بحث کې برخه را سره واسطه مهرباني په مخه اور جون کو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري او موضوع دا و چې د شباب شریف په مشرۍ د پاکستان سیاسي ګوندونو په ګډه د اپریل پر لسم د ادم اعتماد لاري د عمران خان حکومت ختم کړي په داسې حال کې ختم کړي چې دا د واک تعینی مودې پر کېدو د پاره څه د پاسې ونیم کال پاتو ځین کارپوهانو دا فکر کوي چې باید په خوانی اپوزیشن د تحریک انصاف حکومت پرې شي وای چې خپل 15 کلن مودې پر کړې وای دا ځکه چې د دوی په ونا په واک کې لراتلو سره سم به دغه نوې حکومت چې شابه چیر په مشرۍ دی ونه کولای شي د عمران خان له حکومت اور پاتې مشکلات په یو نیم کال کې حل کړای شي د دوی په فکر نتیجه به داسې چې اوس نه حکومت کې شامل ګوندونه پر اتلونکو انتخابات کې د خلکو زړونه ونه غټي پښتنه دا ده چې آیا په واک کې راتلو سره اوسنی حکومت ته دا احساس شوی چې دوی له مشکلات سره مخامخ دي دا او نورې پښتنې مو په پېښور کې خبریال او څېړونکي مامو جان بابر او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو پو قریش خټک سره څېړلې بحث په دې ځای پای ته ورسېد. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وایي.
سنا